لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د کندز ښار د روان امنیتي حالت، د کابل په دارالامان سیمه کې د ډله ییزې حملې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپروو. اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د سلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده. امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو څخه نیول شوې وې تېره شپه بیرته وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. او امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو نوتل غندلي. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د سلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کابل د امنیت قومندانې ویان عبدالله کریمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې و افغان سرتیری هم ټپیان شوی دی.
څار ماجم کوشتا شوه او اف نیرو امنیتی هم زخمی
است. څلور حمله کوونکی وجل سوي او افغان امنیتی سرتیری هم ټپیاندی. خوشبختانه چې ملکی تلفات نه لرو او صحه امن ده. لار اخلاص دی هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
دغه پیخه تیر شپه شاوخوا په اتو بجو د کابل ښار د وومې امنیتي حوزې اړوند دارالامان پر سرک د روسیې سفارت ته څیرمه رامنځته شوې وه. له بلې خوا وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو څخه نیول شوې وې تېره شپه بیرته وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. د کندوز د امنیت قومندانې ویان سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمو کې د دوی عملیات روان دي. ښاغلي حسیني زیاته کړه چې دغه سیمو د بیرته نیولو په هدف تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي دي. امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او ناټو په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون د بمبارۍ په اړه څېړنې کوي، نو د ملګرو ملتونو تحقیقاتو ته اړتیا نشته. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اونۍ په پیل کې د دې پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه، خو د ښاغلي بان ویان پرون ویل چې دوی به هم د روانو څېړنو له پای ته رسیدو وروسته په دې اړه خپل لوري تحقیقات پیل کړي. د سرمنشي ویان پرون ویل هغه څه چې ملګري ملتونه یې غواړي با اعتبار او شفاف تحقیقات دي. د افغانستان لپاره د روسي ولسمشر ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپل ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ حد ته رسولي دي. کابلوف پرون د روسي خبري اژانس انټرفاکس ته وویل چې په کندوز کې د عملیاتو د پیل له امله یو شمېر وسلوال طالبان او نور سخت دریځي د شمال لوري ته تښتېدل دي. زمیر کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي وسایل ورکړي او خپل پوځي کاستبه زیات پوزیان واستوی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې پولیس وژل شوې دي. د دې ولایت امنیت قومندان مل پوسل عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې تیر ورځ مازیګر وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ اړوند د جراله په سیمه کې پر سره چ موټر ډزې وکړې. امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو نوتل غندلې دي او دا کار غیر مسؤلانه او خطرناک بللای. د ناټو غړي او هیوادونو پرون په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړه او ویل چې د ترکیې په ګډون د ناټو د هر غړي هیواد پر هوایي حریم دا ډول تیری د غندنې وړ دی. د ناټو عمومي منشي یانس سټالټنبرګ پرون له برکسل څخه په یو پیغام کې د روسیې د اثر غړونه وغندله.
د روسي اقدام د سیمه امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي. زه پر روسي غږ کوم چې د ناټو هوایي قلمرو ته بشپړ درناوی وکړي او له دې ټلوال سره د کړکیچ له پرخولو څخه ډډه وکړي. زه له روسیې څخه غواړم چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزه کې خپلې هڅې د نړیوالې ټولنې له هڅو سره همغږي کړي.
د ترکیه حکومت پرون ویل چې روسیې جنگي الوتکو د شنبې په ورځ د دې هیواد پر هوایي حریم تیری کړی. ترکیه چارواکو وویل چې د یک شنبې په ورځ هم یوه بله ناپیژندل شوې الوتکه د دوی په هوایي حریم کې لیدل شوې وه، خو د دوی سرګرو الوتکو د ترکیې له فضا وتلو ته مجبوره کړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی یوه الوتکه د هوا د خرابۍ له امله د لنډې مودې لپاره د ترکیې فضا ته ننوتې وه. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدا هیلری کلینټن وایي د افغانستان خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او افراطیت خلاص شي. کلینټن پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال په وینا کې ویل فکر نه کوي چې امریکا ته خیي چې تر افغانستان تیر شي. هیلری کلینټن ویل
I don't know the specifics or what I will be
facing. زنه په هیګم چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې بل څرنګ حالت سره مخامخ یو، خو افغانستان داسې هیواد دی چې خپل هڅه یې کړې ده او خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او سختريزو خلاص شي. زه فکر نه کوم چې موږ ته خای چې هڅه ور باندې تیر شو، نو زه به د مرستې لپاره خپل ټولي هڅه ونسپموم.
هیلری کلینټن تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وه. په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2018 میلادي کال د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي. په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. لومړۍ چاودنه په بغداد کې د حسینیه په نوم سیمه کې شوې چې 12 تنه پکې وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې تر ټولو ستره چاودنه په دیالي ولایت کې د شیګانو په سیمه کې وشوه چې 30 تنه پکې ووژل شول او 50 تنه پکې ټپیان شول. او روسیه وایي چې جنگي الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش لږ تر لږه 10 مرکزونه وویشتل. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په پرونیو حملو کې د سوریې په هومس ښار کې د داعش 3 سنگرونه ویجاړ شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورې چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار پر ځینو سیمو چې دولتي ځواکونو په تیرو دوه درې ورځو کې نیولې وې بیرته ولکا ټینګه کړې ده. د سترې میاشتې ټولنې مشره وایي چې د کندوز د جګړو له مصیبت ځپلو سره مرستې باید د یو نظم له مخې وشي.
تاسو ونه شئ لکه بدخشان چې یو کورنۍ ته ډېر ورسېږي، یو کورنۍ ته هیڅ. ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسېږي چې حسابدهي کولی شي.
په همدې حال کې د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د ام اس اف یا د بې سرحده ډاکټرانو د روغتون له بمبارۍ وروسته روغتیایي ډلې د افغانستان له شمال څخه د وتلو په حال کې دي. نور راپورونه هم لرو. په تاندې څانګې 19 پروګرام کې له هغه ځوان سره د زړه خواله کوو چې له زیاتو ستونزو وروسته اوس د افغانستان یوازینی اټومي فزیک پوه دی.
ای فامیل مسئولیت ټول ما تر اله غاړې سو سړک په غاړه باندې دکاندارین نیولې بیا تر ډیر نورو شاقه کارونو لکه په کاروالۍ کې بده کې دي ټول د تحصیل په دوره کې کړی دي.
دا پروګرام د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندوز چارواکي وایي چې په ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل یو شمېر هغه سیمې چې په تیرو څو ورځو کې له طالبانو څخه دولتي ځواکونو نیولې وې بیرته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. د کندوز د وضعیت په اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی. آریان صاحب، وروستای امنیتي حالت په کندوز کې دغه شیبه څه ډول دی؟
سلام تاسو ته، د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته. تیر ورځ د کندوز امنیتي چارواکو سره په ول چې دوی د کندوز ښار ډیره برخه نیولې ده او همدا رنګه تصفیه عملیات جریان لري. خو نن د کندوز د امنیت قمانداني ویان سه سره روسي ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د افغان ځواکونو د کندوز خاکنۍ سیمه د کوټه ګرد سیمه د ازادۍ واک هم څنګه د بالاحصار سیمه د امام صاحب بندر دغه سیمې چې نیولې وي یو ځل بیا وسلوالو طالبانو په دغه سیمو باندې برید کړی او دغه سیمې بېرته نیولې دي. اوس مهال د کندوز چوک شاوخوا جګړه روانه ده.
آریان صاحب، دا سیمې چې تاسو یادې کړې چې د بیرته د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي دي، دا دغه توازن د جګړې د چا په خوا کوي؟ یعنی یو ځل بیا دولتي ځواکونه تر محاصرې لاندې دي او که دولتي قواوې په خپلو موقعیتونو کې تر اوسه پورې لا هم په تعرضي حالت کې دي د وسلوالو طالبانو پر ضد؟
امنیت قمانداني دی ویان په وینا چې د دولتي ځواکونه د محاصرې په حال کې نه دي بلکې تر شا راغلي دي. همدارنګه دوی وایي چې هغه تازه ځواکونه چې ویل شوي چې کندوز ته به واستول شي، دوی وایي چې تر اوسه پورې تازه ځواکونه هم کندوز ته نه دي رالېږل شوي. او بل دا چې وسلوال طالبان زیاتره په استوګن کورونو کې تېر شوي دي، له هغه ځای نه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. همدارنګه له سیمې څخه ځایي اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وویل چې تېره ورځ د دوی سیمې د دولت په کنټرول کې وې، اوس بیا بېرته دغه سیمې طالبانو نیولې دي او په سیمه کې ډېره درانه جګړه روانه ده، ځمکنۍ او هم هوایي بمباردونه، او خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز د امنیتي حالت په اړه وروستي جزئیات اورول. د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې بیا هم د خبریال د ازادۍ راډیو خبریال لمونږ سره دی او تاسو به له وروستیو حالاتو خبر کړي. خو د کندوز په اړه یوه بله موضوع هم د یادونې وړ ده چې دلته بشري حالات ویل کیږي چې د یو بحران خواته روان دی. د راپورونو له مخې په کندوز کې پر د امنیتي حالت پر خرابۍ سربیره خواړه د څښاک اوبه او درمل نشته، او وروسته له دې چې د امریکا د هوایی ځواک په بمباری کې د بیسرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباری وشوه او هلته 22 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. روغتیایی کلینیکونه او موسسې له دې ښاره د وتلو په حال کې دي او خلک ویره لري چې دلته به یو بشري ناورین رامنځته شي. د کندوز ښار د خلکو سره د مرستو په باب او همدارز دلته د یو بشري ناورین د مخنیوي په اړه مې د افغانستان د سرې میاشتې د ټولنې له مشرې فاطمه ګیلانی سره مرکه کړې ده.
موږ په خپل کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای، زموږ دفتر هلته بند ده، اما موږ دغه مهاجرین چې په بدخشان ته راتللي په شهر نو او چتک هلته کار مو شروع کړي، په تخار، په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که ما کمکونه شروع کړي، او په بغلان که آمادگی لرو، په بلخ که هم آمادگی لرو. موږ انتظار نباسو چې اول سروی خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو. هم د یو خانه موږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي، او توزیع هم په شا کې فورا شروع کوو، یعنی دواړه شا په شا ده.
ولې تاسو دا شیبه مستقیما په کندوز کې کار نشئ کولای؟ آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زموږ دفتر هلته بند ده، زموږ دفتر معاصره ده، موږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا همدغه لپاره مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم همدغه شو چې موږ انتظار ونه باسو هلته چې موږ امکانات لرو، چې بل خلک خپل امکانات نشي لیږلی، فعلا موږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بلخ کې موږ خپل کار شروع کړو.
بله، ضمناً میرمن ګیلانی، د افغانستان په مختلفو سیمو کې لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د کندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي، د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې په یو ترتیب سره له یوه چینل یا له یوې مجرانه مشري وکړي او کندوز خلکو ته یې ورسوي؟
من ټول کولای شو سرمیاشت کولای شي د حوادثو کمیټه کولای شي البته په هم دغه څلور ولایتو کې د مشرانو کمیټه جوړ شوی هغه هم کولای شي دغه لپاره زما هیله هم دغه ده چې خلک که یو لري که سل لري دغه چلرونه هغه ولیږي چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی موږ پوهیږو چې فعلاً فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوي دي اول هغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونهشي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپله تله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. همدغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسیږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهی کولی شي. اما د ټولو نه مهمتر دا ده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي د هغوی هیڅ شی نه لري، باید موږ یو حساب د دې کومکونه هغوی ته وساتو. د هغوی هر شی ته به ضرورت لري، د بړستنه نیولی استاسو ویل چې یخ هم شروع کېږي، د آشپزخانه سامان، هر شی باید موږ داسې ونه کړو چې ټول یو خواته منډې وهو. کار باید تقسیم شي چې شوی ده او کمکونه باید تقسیم شي د نن لپاره، سبا لپاره او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله د هغوی بیرته خپل کورو ته بیرته ځي.
بله میرمن ګیلانی، تاسو یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د مرستو په ویش کې یو تنظیم او نظم دی. دغه ویش د وظایفو یا رهبری د وظایفو سره میاشت اخلي که د بل چا په غاړه ده؟
موږ منطقه تقسیم کړي، نه سره میاشت کولی شي، نه دولت کولی شي، نه ملل متحد کولی شي چې ټول همدغه په لاس ونیسي. همدغه تقسیم د کار شو چې د هغوی تصمیم ونیول چې مثلا په بدخشان کې په شهر نه و چته باید سره میاشت نشي، په تخار کې په باغه کې شهر کونه و په شیرآباد و باغ ذخیره سره میاشت باید لاشي. همدغه رقم په بلبل ولایت کې او دا بل منطقه مثلا دبلیو اف پی ته ورکړ شوی، دا بل منطقه مثلا وزارت زراعت ته ورکړ شوی، دا همیشه هم داسې ده. زموږ کار دلیل چې زر کیږي دا ده چې موږ په منطقه کې رضاکاران لرو. رضاکاران فورا خپل سروې شروع کوي، هغوی چې سروې شروع کوي زموږ د سرې میاشتې ضد حوادث دا مامورین ځي زر خپل توضیح شاپشاپ ورسره شروع کوي. دغه لپاره زموږ کار لګوندې زر کیږي. اما دا چې زه ادعا وکم چې دا ټول کارونه موږ په یوازې کولی شو، نه په افغانستان کې څوک کولی شي نه هیڅ چیرې، اما موږ یو بل سره په همدغه کمیټه کې کار کوو. بل مهم شی دا ده چې موږ صحي سیار کلینیکونه لرو. اوس همدغه دقه په تخار کې هغوی د کار په حالت کې دي. زموږ اوس څو کال کېږي چې سره میاشت صحي کلینیکونه لري چې موږ کولی شو چې هر چیرې چې ضرورت وي هغوی باشي یا بل منطقه ته ولاړ شي. اوس هم هغوی ډېر هلته یو لوی غنیمت ده چې هلته خپل کار شروع کړی.
د افغانستان د سرې میاشتې د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی وه چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کندوز ته د بشري مرستو د رسولو پر څرنګوالي خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د کندوز د مسلې په اړه نور راپورونه هم لرو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د کندوز پر ملکی روغتون هوایي حمله په شدت غندلې. لبلې خوا د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي چې روغتیایي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې خطرناک کړی. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو وکیل ازادۍ راډیو ته وویل چې یو شمیر ملي سوداګرو د کندوز له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې ژمنه کړې، ځکه په ښار کې د خلکو حالت ډیر خراب دی. فرشتې جلالزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د تیر شنبه پورس په کندوز ښار کې پر یو روغتون په بمباری کې لښته لږه دوه ویشتنه ووژل سول چې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړه یې د خپلو کارکوونکو د امنیت لپاره کړې، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندي روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي:
We absolutely condemn the attack against the hospital in
Mushpa Kunduski pa rokhtun bambari pa klaka gando musha tsarganda savi chida pa Kunduski yawazanai rokhtun aw pa dasi sima ki chi shadida artia urta sta rokhtiyai khidmat yakawo da rokhtiyai khidmat la para por zangolo zaino dasi hamle jangi jinayat kanal ki dalasi د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندیښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حمله د جګړې په سیمه کې د ملکی خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د اسره صلیب د نړیوال ټولنې ویاند ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباری مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات شي. خو اوس موږ ته څرګنده شوې چې روغتیایي کارکوونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ورباندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیایي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د ښار خلک ټول پریشان او دربدره دي. وسوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز قتل عام چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وتلو توان نه درلود د خپلو کورنو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. ښاغلي پیمان څرګنده کړه چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو راستولو ژمنې کړې دي.
په کندوز کې د خلکو د ناوړه حالت په اړه د ملګرو ملتونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې اندېښنې. د مدني ټولنو فعالان له خلکو غواړي چې د کندوز له زیانمنو او ټپیانو سره مرسته وکړي. د مدني ټولنو سلګونو فعالان او ورزشکاران پرون د کابل په زرنگار پارک کې راټول شول او د کندوز ټپیانو ته یې وینه ورکړه. دوی همداشان له حکومت څخه وغوښتل چې څومره ژر چې کېږي زیانمنو ته د اړتیا وړ خوراکي مواد ورسوي. اجمل تورمن راپور راکوي.
د کندز اوسیدونکي په تیرو څو ورځو کې ډیر کړیدلی او د څو ورځنې سخت جګړې له امله زیانمن شوي دي. د مدني ټولنو په لسګونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شامل وي د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبې په ورځ د کابل په زرنگار پارک کې راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغه فعالانو ترڅنګ یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستونی را بډ وهل او یادو ټپیانو ته وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکه پیاوړي کړي. د مدني ټولنې فعال فهیم فکرت وایي چې دوی به د وینو دغه کڅوړې ډیر ژر اړو کسانو ته ورسوي.
نهادای مدني د افغانستان
په افغانستان کې مدني ټولنې راغلي دلته چې د کندوز د خلکو حق واړي په ځنګړي ډول حقوقي چې بجای سوي دي او ټپیان سوي دي د دوی لپاره به یو اندازه وینه برابر شي او د دې ترڅنګ غواړو یو د مرستې صندوق جوړ کړو چې ځانمنو ته یو څه مرسته راټول شي او د دې ترڅنګ راغلي یو چې د پنځم ستون په وړاندې خپل د شکایت غږ پورته کړو او د ملي وحدت له حکومت غواړو هغه چا چې سلنګاري کړي ده د هغوی په وړاندې چوپ پاتې نسی.
ویل کېږي چې طالبانو د کندوز تر سقوط وروسته د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وژلي او بشري جنایتونه یې هم ترسره کړي دي. که څه هم کندوز ښار اوس د دولت سره دی خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندوز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی د دغه ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه وایي.
اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلیو هلته وضعیت چندانې ښه نه و. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډېر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول.
د مدني ټولنو دغه فعالانو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.
زمون غاغلا زادی رادیو او ری قدرمن اوریدونکو تاسو د کندوز د جګړې زخمیانو سره د مرستو په باب هم درس به کورښو خلکو سره د مرستې په باب څه نظر لري څه سپارښتنی او مشورې لري. د افغان بی سیم په 1313 شمیره ایس ایم ایس کړی او د ازادی رادیو لاره په دې اړه خپل نظریات له نور سره شریک کړی. مخکې لدی چې نور موضوعات ته ورشو قدرمن اوریدونکو ویل کیږي چې د کابل په دارلمان سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې تیره شپه د یو کور باندې حمله وکړه چې د جګړه تر نن سهاره پورې هم روانه وه او دوام یې وکړ. خو داسې ښکاري چې اوس جګړه پای ته رسیدلې ده. د مسلې جزئیات د کابل په سټوډیو کې له رحمت الله افغان څخه پوښتو. افغان صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ تاسو څه اورېدلي؟ جګړه پای ته رسېدلې کلا هم دوام لري؟ مخکې راپورونو کې ویل شوي وو چې خال خال ډزې اورېدل کېږي.
بل تکل صاحب د کابل امنیه قمندانی چارواکي وایي چې د کابل په درلامان سړک کې د طالب وسلوالو ډلې ز حمله د حمله کوونکو په وجل کېدلو سره پای ته ورسیده. د حمله بیګش په 8 بجې د ومې امنیتي حوزې الوند د روسي سفارت ته نږدې پیل سو او سهار 2 بجې او 10 دقیقې پای ته ورسیده. د کابل امنیه قمندانی ویان عبد الله کریمی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې ټول حمله کوونکي ووژني او سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي.
چهار مهاجم کشته شده و هفت نیروی امنیتی هم زخمی هستند. فعلا صاحب امن است، صاحب تحت کنترل پلیس است، راه باز شده، کدام مشکل وجود نداره. خوشبختانه تلفات ملکی نداریم. صاحب سایه مسکونی بود زمانی که حمله اتفاق حمله انتحاری شد و مهاجمین داخل شدند. پلیس صاحب را انسداد میکنه، افراد ملکی را از صاحب بیرون ساختند و صاحب که امن از افراد ملکی تخلیه شد. نیمای شب عملیات آغاز شد.
ښاغلی کریمی زیاته کړه چې په دې حمله کې ملکی کسانو ته زیان نه دی. وختي چارواکي وایي تر اوسه د حمله کوونکو هدف معلوم نه دی، خو د پیښې سیمې ته نږدې د هلمند د پخواني والی نعیم بلوچ کور خویل کیږي چې دی په کور کې نو. دا چې د انتحار کوونکو د حملې هدف څو د کابل د امنیت قمندانۍ د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل
هدفشان دهشت افغانی است، هدفشان ایجاد ترس است، هدفشان انتقام گیری از شکستایشان است. قد آمدن داخل منطقه مسکونی شدن، داخل خانه شدن و با پلیس و با نیروی امنیتی درگیر شدن. ما خب اونا ادعای دارن، ادعای که طالبا در مطبوعات و در بعض رسانه ها کردن، این دروغ محض است. در اون سوا هیچ نوع تاسیسات دولتی و تاسیسات خاصی که وجود داشته باشن نیست که ما بتانیم به احتمال حدس بزنیم که هدف بین از این همه تاسیسات بوده باشه.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسولیت منلی ده. ولی دی چې دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې ده. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په دې پیښه کې یو ماشوم هم ټپي ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اسد میاشتې په وروستیو کې په کابل کې شنوزاده روغتون ته څیرمه یوې انتحاري حمله کوونکي 12 تنه ووژل او نږدې 65 تنه نورې ټپیان کړل. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې په دارلمان کې د کابل په دارلمان سیمه کې د طالبانو د ډلې ایزي حملې په اړه معلومات راکول.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپه زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. کچېرې ما بیرته تاجکستان ته ستنه نه کړی نو اسلامي دولت ډله به لما انتحاري برید کوونکې جوړه کړي. دا د هغې ځوانې تاجکې میرمنې د خولې خبره ده چې تیر کال سوریې ته تللې او وروسته یې خپل خاوند ته ویلي چې بیرته یې خپل ټاټوبي ته ستنه کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه او د دې ښځې د داستان په اړه یو راپور برابر کړی چې سلطان محمد سروري جزئیات اوروي.
یو ځوانه تاجکۍ ښځه چې تیر کال په خپله خوښه په سوریه کې اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوې ادعا کوي که چیرې له تاجکستان حکومت خپل هیواد ته ستنه نه کړي دغه ډله غواړي انتحاري برید کوونکي ترې جوړ کړي. دا څرګندنه ده چې 28 کلنې مرجانې الانازوروه ولې ناڅاپي تصمیم ونیو چې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو لپاره سوریې ته ولاړه شي، خو اوس سخته مایوسه ده او غواړي بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه شي. هغې په پیل کې خپل درې واړه ماشومان له ځان سره یوړل، خو خپل خاوند فاروخ یې تنه پرېښوده. فاروخ د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل سره له دې چې د خپله نه غوښتل، خو میرمن یې ټینګار کاوه چې د کار لپاره مسکو ته ولاړه سي. فاروخ وایي چې د زرګري یو دوکان لري او کورنۍ یې بې وسې نه وه، خو په هر صورت مرجانه له خپل ترور سره مسکو ته ولاړه او هلته یې د خیاطۍ په یوه کمپنۍ کې ځان ته کار پیدا کړ. دا تفصیل نه دی ترلاسه سوی چې په مسکو کې په مرجانې الله نظروه باندې نور څه تیر سوي دي، خو دومره څرګنده ده چې نوموړی د سپتمبر میاشتې په پیل کې ناڅاپه سوریې ته ولاړه او خپل درې کوچنیانې خپلې ترور ته په مسکو کې پرېښودل. د سوریې د سفر په هکله یې خپل میړه ته هم څه نه وویلي. مرجانه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوه، خو په دغې فیصلې ډېر ژر پښیمانه سوه. تقریبا دوه اونۍ وروسته له دې چې سوریه ته ورسېده، د سپتمبر په 15مه یې د روسي ژبې د یو ویب سایټ اودنو کلاسنیکی له لارې خپل خاوند سره تماس ونیو او ورڅخه خواهش یې وکړ چې بیرته یې خپل هیواد ته ستنه کړي. هغه وویل کچېره په سوریه کې پاتشي نو د اسلامي دولت ډلې جنگیالي غواړي په انتحاري بریدې وګماري. مرجان الله نظروه خپل خاوند ته ویلي چې یو بل خزه چې په سوریه کې ورسره و په انتحاري بریدې ووجل شو او اوس وار دې دی. د مرجان خاوند د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته ویلي چې مېرمنې ته ویل شوی وو کچېره سوریه ته ولاړ شي نو خاتن خابه تر لاسه کړي او په دې غولې دلې و. د تاجکستان حکومت د مرجان درې کوچنیان چې هر یو و 15 او 2 کلن دي لمسکا و بیرته خپل پلار ته ستانه کړل، خو حکومت د اعلی نظروبه د بیرته ستنولو ژمنه نشي کولای. سره لدی چې اسلامي دولت ډلې په انتحاري بریدونو کې له کوچنیانو کار اخیستی، خو تر اوسه داسې دلایل او نښې نشته چې په دغه ډول بریدونو کې به یې له ښځو کار اخیستی وي. د کویلیام په نامه په برتانیا کې د تروریزم ضد مطالعاتو د یو مرکز کارپو چارلی وینټر ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي دولت ډلې د انتحاري بریدونو لپاره ښځې نه دي ګمارلې. هغه وایي دغه ډله ښځې د خپل ځان څخه دفاع او د انتحاري واسکټونو جوړولو ته تشویقوي.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، د وخت د سهار 10:30 دي. پاموکړی د مهمو خبرونو لاندېسته چې ناجی سپې چمتو کړي.
امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په دارلمان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو بریدکوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې د کندوز ښار یو شمیر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو څخه یې نیولې وې تیره شپه بیرته د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او ناټو په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون د بمبارۍ په اړه څېړنې کوي، نو د ملګرو ملتونو تحقیقاتو ته اړتیا نشته. امریکا او ناټو د ترکی هوایی حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو ننوتل غندلې دي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدا هیلری کلینټن وایي د افغانستان خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او افراطیت څخه ځان خلاص کړي. په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. او روسیا وایي چې جنگي الوتکو یې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش لږ تر لږه 10 مرکزونه وویشتل.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د تاندې څانګې 19 پروګرام اورو، خو له هغه مخکې ستاسو اس ام اسونه او ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
جلیل له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکي چې د قنوز له خلکو سره چې څنګه کیږي باید مرسته ورسره وشي او باید اکمالات ورورسیږي. یو اوریدونکي چې نوم یې لدی لیکلی لیکي، زما د مسلمانانو څخه دا غوښتنه ده چې قندوز ته د قندوز له ټپیانو سره د وینې مرسته وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، له چارواکو څخه مې هیله داده چې د کندوز له خلکو سره مرسته وکړي او تجاران هم باید مرسته وکړي. همدرد له شاجوی څخه لیکي، په کندوز کې د بېوزله خلکو مرسته د هر مسلمان وظیفه ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته رسیدو په پاتې خبرونه کې لومړی د تاندې څانګې د ځوانانو د 19 پروګرام اوریدو ته، او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته بلنه درکوم.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، محمد تنها هغه افغان ځوان ساينس پوه دی چې څه مودا وړاندې د یو لړ ساينسي څېړنو په برخه کې د څلور څلوېښت هیوادونو د ساینس پوهانو ترمنځ د المان د فزیکوالو اتحادی او د هیرویس بنسټ لخوا د کال غوره او لومړی جایزه وګټله. نننۍ تاندې څانګې مو د دغه ځوان له فعالیتونو او لاسته راوړنو خبروي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، ډاکټر محمد رحمت الله تنها وایي چې کله ما په المان هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې خپلې څېړنې د پوسټر له لارې په یوه کلنی کانفرانس کې وړاندې کړې او لومړۍ درجه مې خپله کړه، نو د خلکو دې حیرانۍ چې یو افغان ځوان څنګه داسې مقام خپل کړي د خوښۍ پر ځای ناهیلی کړم چې آخر دوی ولې د افغانانو په اړه دومره منفي نظر لري. خو بیا هم خوشحاله وم او ما ورته ثابته کړې وه چې هو، یو افغان ځوان دا غوره جایزه ترلاسه کولی شي. پر ځان باور، ټینګ عزم، له ستونزو سره مبارزه او خپل منزل ته ځان رسول ملګرو د ښاغلي تنها ځانګړنې دي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها چې ملګري انډیوالان یې محمد تنها بولي، د غزنی د اندړو دی. ماشومتوب کې د اکثره نورو افغانو ماشومانو په څیر له ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او روحي ستونزو سره مخ و او د پلار له وفاته وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه ور په اوږه شول، چې بیا نو کله د خپلو زده کړو تر څنګ د سړک په غاړه دوکاندارۍ ته مجبوره شو او کله هم ځینو نورو درنو کارونه تا.
ماشومتوب حالت د ټولو افغانانو په شکل باندې د جګړو تر څنګ د غریبۍ ستونزې هم ورسره وي. رنځ د نورو نه بدل نه وم، غریبانه ژوند چې په افغانستان کې لري ستونزو نه ډک وي، همدغه ژوند ما هم. نو طبیعي خبره د موږ فامیلی هم غټ فامیلو لس نفره وو تقریبا. نو په اولو کې خو مو یوازې د پلار سره اوږه ورکوله د فامیل د چلاو د پاره. وروسته چې پلار تقاعد شو پسې، نو هغه فامیل مسؤلیت ټول ما ته راله غاړې سو. سړک په غاړه باندې دوکانداري نه نیولې، بیا تر ډېرو نورو شاقه کارونو لکه په ښاروالۍ کې په دې کې د حتی د پاککاري کارونه د مې ټول د تحصیل په دوره کې کړي دي. او یو ښه والی دا و چې هیڅ وخت نور نه شرمېدلی یم او نه مې د ژوند ستونزو ته شا ورګرځولې. هر وخت مې هڅه کړې چې غېږه ورکړم.
روانم حوصله میں دلوی دلی پاسے دلی اخیر میں د ہمت نہ مرحله
او شرمې دلې. لما شومتوب د استعداد په مونږ د منلي واچ ډاکټر تنها به یو ورځ لوړ مقام ته رسیدي. دوستانو، داسې څه د محمد تنها د ماشومتوب یو ملګری ډاکټر محسن حسن وای.
د نمو تم بالکل ولا تنها سه تکړه ځوان ده او کله چې د المان تلړ دی پی ایچ ڈی لپاره، نو هغه کوم استعداد چې مونږ په دکې لیدلې و، نو توقع مو دا ول چې یو ورځ به د خپل ځان او د وطن لپاره څه کوي. نو هغه څه باندې ټول ملت، ټول ملګري، ټول دوستان خوشحاله وي انشاءالله، او ویاړي پی او په راتلونکي کې هم له تنها صاحب نه همدغه څه توقع لرو، د لا بریاو په هیله یو.
همزول محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک څانګه لوستی. په کادر کې تر فارغېدو وروسته هماغلته استاد مقرر شوی. د افغانستان د اټومي انرژۍ اداره کې د هستوي ټکنالوژۍ د رئیس په حیث کار کړی. په المان هیواد کې ماسټري کړی او اوس په هماغه هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې په خپله دکتورا بوخت دی. ښاغلی تنها وایي چې زه د دکتورا لپاره په کوم بورس نه یم تللی، بلکې هغوی زه د یوه اکاډمیک کارکونکي په توګه منلی یم. د خپل جایزې په اړه هم راته وایي.
ما د پی ایچ ڈی لپاره پروپوزل لیکلی و او ځینو پانتونو ته مې لیکلی، او د هغه نه یو پانتون چې د هانوور پانتون نومیږي هغه د ما پروپوزل منلی، او زه هلته من حیث پی ایچ ڈی محصل او د پانتون اکاډمی کارکونکي په حیث باندې ومنل سوم. ډی پی جی یا د المان د فزیکوالو اتحادیه یا جرمن فزیکل سوسایټي، هغوی هر کال د یو پروګرام جوړوي د ځوانو ساینس پوهانو لپاره چې هغوی راسي خپل د څېړنو پایلې وړاندې کړي او غاړه باندې بیا جوری آیتی هغه ته نمرې ورکوي. او تیر کال مې په دې کې شرکت کړی و. تیر کال دغه جایزه اوله یو المانۍ وه، دومه یوه ایرانی نجلۍ وه. رقابت خو چې سالم یې ډېر ښیي، یعنی واقعا ما ته په دې ډېر زور راکړو چې د ایرانی په ځای ولې باید افغان نه وای. کال ته ما هم په همدې څېړنو کې خواهسته کوشش مې وکړو. تاسو وینئ دا ویښتان مې سږ کال سپین شوي دي. نو بیا هغه الحمدلله سږ کال په همدغه پروګرام کې چې څلور څلوېښتو هیوادونو نه په دو کې ما څېړنو پایلې چې مې وړاندې کړې، تر ټولو لومړۍ جایزه یا د بیسټ انوال پرایز هماغه ما وګټله.
سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم. تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه اورئ؟
کې فاصله دی وی یو تر بل قربان دی یو تر بل قربان
ډیر تفاوت ته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دی ځینې ځان ځینې جهان جوړوي خغلی تنها د ځینو هغو غوندې نه دی چې یوازې د ځان په غم اخته وي او نورو ته یې خیر نه رسیږي دی د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو له چانسونو یعنې له بهرنیو سکالرشپونو خبروي وایي کله چې کوم افغان ځوان یو بهرني سکالرشپ ته بریالی شي او په فیسبوک کې پیغام راته پرېږدي نو ذهني سکون مومم د ښاغلي تنها په اړه دوستانو زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه ځینو ځوانانو نظرونه راته پرېښي چې دلته یې وږمه رشیدي او مسعوده نیازه درته لولي
بسم الله زدران د پکتیکا له ورژانه کلی لیکي تنها صاحب می حلو پیژن چې په یو خبر کې می ولوستل افغان ساينس پو محمد تنها د څو هیوادونو په کچه لوړ مقام ترلاسه کړی دی خوشاله شوم د فیسبوک ملګری می وخت او وسی لیکنی لولم چې تل په منطق ولاړ وي
حضرت الله پکتین لیکي استاد تنها د خپل فیسبوک پاڼې لاره د افغان ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو یا سکالرشپونو اعلانونه خبروي چې کوم ځوان ته لدی لاره هم خیر ورسیږي او هغه په بهر کې د زده کړو موقع پیدا
سمی وحدت لیکی تنها می ملګری دی هغه لموره یو او لپلاره تنها یعنی یتیم پاتې شوی د درمانو چې په خپل برخه کې د ډاکټر تر کې چیز زده کړی وکړي چې لنیګه مرغه د غرمانی هم په پوره کېدو دی
حقیق افغان ساپای افغان ځوانان اوس په هغه کاروان کې شامل دي چې په نړۍ کې د یو ساينسي انقلاب تکل لري او خبیلګي دغه خاغلی ډاکټر محمد تنها دی
عبدالحنان ارمل لیکلی په افغانستان کې ځینی ځوانان په دولت ضد جګړه بوختي خو د استاد تنها دغه حسی نړیوالو ته زموږ لخوا پیغام رسوي چې افغانان سوله غواړي هر څوک باید په استاد تنها پسې اقتدا وکړي
سیرت نوري استاد تنها له ماشومتوبه به استعداد او خوانځي لوم ټولګي پیل کړی دی یوازې د افغانستان نه بلکې د آسیا تل او ویاړ دی
نقیب احمد عزیزی لیکي د خغلی تنها د کامیابی یو لوی راز ده هم دی چې ل خپل مسلک سره سره لیکوالي هم کولای شي زموږ د ساينسي عالمانو اکثره ستونزه دا وي چې د خپل فکر د بیان ژبه نه لري خو استاد تنها دا عیب هم نه لري
اباسین بریال د تنها پسیر ذهنونه او مټي بډيري وي خو یا فقر مات کړي او یا خپل ټمبلي خو خغلی تنها د سختي او په غاللو کې بي ساري دی
وطن جنت نشان دی غلان پکې کرما
وای پی او گل نه پسرلی کیږي ډاکټر محمد رحمت الله تنها هم وای چې موږ باید کاروان ته حرکت ورکړو ځکه چې په یوازې ځان څه نه کیږي
نه غده موږ تاسو پښتو متل د چکه خانې په یاران کنه دایز ساينټیست دایز ډیر رسیدلې په یوازې ځان خو هیڅ هم نسم کولای دا کاروان باید حرکت وکړي شخص نه او وخت چې ما دا سفر شروع کړی دا باید راتلونکو د پاره خدا ور وخیم چې د لارې ځي تاسو باید د کاروان د پاره دغه دغه توشه ځان سره واخلې نو یو لاره هم ده بهرني بورسونه دي راهنمایي او مرسته می دواړه هم دای چې کو کولای شي دوی یو حالت زده کړی کې د دوی تامې شوایم تاسو دلته د خزون د پاره ځي پیزا ټکسي خزون نه ده دلته موټر فروشي خزون نه ده د سې وظیفه چې می ځان ته هم ټولنې ته هم خلکو ته ګټي زه همیشه و د خبره کوم چې افغان د تا پلار او نیکه د دې هوا سره قرارداد کړي او هغه وسمړي دي تاغه قرارداد نه سیفس کولای نو کوم ځان ته افغان او د دې هیواد وګړي وایو موږ باید د نیکونو کړی قرارداد ته خیانت ونه کو او هغه قرارداد هم داده چې د هیواد جوړول په موږ باندې فرض دي موږ همیشه د پښتون کې هیواد ماته سره کړی دي تا هیواد ته څور کړی یو بهرنۍ هیڅ وجه ته نسی ملامت چې هغه ول هیواد نه جوړي هغه مکلف نه دی جوړی کی مکلف افغان دی جوړی کی
وحید الله صاحب د ډاکټر تنها له شاګردانو څخه دی همزولو هغه وایي چې کوم ټول ځوانان د خپل دغه استاد پر پله پل کېږدونو بریالي به یو
د استاد تنها شاګرد په کابل پوهنتون کې ډېر یو تکړه او بااستعداده شخص دی موږ ته ډېر ښه لارښوونې کړي که د ده لاره تعقیب کړو نو ډېرې ښې لاسته راوړنې ښو کارونه کېدلی شي اګر چې ده په ډېرو سختو شرایطو کې دلته مخکې یو تحقیق کوو یو کلن تحقیق وو چې د هغه په نتیجه کې نړیوال جایزه وګټله
ما ویل ځینې افغان ځوانان اقتصادي او امنیتي ستونزې ګرموي چې دوی له زده کړو پاتې کوي خو محمد تنها وایي چې دا هسې د ځان تیرستل دي موږ باید د ستونزو پر ځای ځان ملامت کړو چې ولې مبارزه نشو کولی بیا هم ښاغلی تنها
موږ تل د خپل ټمبلي پړه په شرایطو اچولې ده، په کور کلی فامیل اقتصاد او امنیت په دې باندې اچولې. د همدغه د ما د کلي د ما د سیمې نه داسې کسان شته چې اوس یې هم عملته سبق یې هم عملته ویلی او تر ډېرو لوړو درجو رسېدلي دي. زه منم چې امنیتي مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، خو دې ټولو ته که غېږ ور نه کړي، همیشه شرایط ملامت کړي او ځان ملامت نه کړي، او تر څو چې په مشکل منحص د مشکل درک نه کړي، دغه د حل دپاره څوک را خوځېږي نه. ځکه هغه وایي چې دا مشکل نه ده. اصلا ځینې هېوادونه دي په افریقا کې چې حتی اوبه ورته د ملګرو ملتونو دفاتر رسوي، د چښاک اوبه د پریمینځلو دپاره خو هېڅ نه لري. هغه هېوادونه څنګه ساینس ټیکنالوژي پرمختګ هر څه لري. که د شرایطو مسله یې، موږ تاسو خو الحمدلله اوبه ډوډۍ دا خو را رسېږي. ډېر وخت زه اوس وینم چې ځوانان کله فارغېږي، هغوی چې یو څه وخت کار پسې وګرځي، بیا دته حتی دا وایي چې زه نو چې ولاړ نه سم جنګ ونه کوم څه به کوم. زه فکر کوم دا متاسفانه دوی د ضعیف اراده ښیي. یعنی دوی که وغواړي هغه بدلون چې دوی په ټولنه کې غواړي، دوی باید په خپل دغه بدلون یو بیلګه اوسي. هغه انګریزي متل چې بی د چینج یو وانت اراوند یور سیلف. دا وطن زما
وطن، دا چمن زما چمن.
د ځوان افغان ساينس پوه ډاکټر محمد تنها په څیر ځوانان دی خدای ډیر کړی، او د افغان ځوانانو پر بریاو دی نړۍ همداسې حیرانه پاتې شي. امين. نننې تاندې څنګه هم دومره و هم زولو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړی، facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندل شي، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه سره شریکولای شي، shafaq@rferl.org. بریا مو برخه.
زما وطن دا چمن زما چمن.
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه.
ته نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ، نننې خبرونه پیلوو. په افغانستان کې د نارینه پولیسو ترڅنګ د خزینه پولیسو موجودیت څومره اړین دی، او خزینه پولیسو ته په ټولنیزو مزاحمتونو هم غږېدلی یو. دا به هم واورو چې مسؤلینو د دې ستونزې د حل په خاطر څه کړي دي. د نن خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګول وزارت او د خوړو نړیوال سازمان ترمنځ د ښځو د پیاوړتیا په هدف یو تړون لاسلیک شو. د دې ستراتیژۍ له مخې به افغان میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې اسانتیاوې رامنځته شي. په کرنه کې د ښځو د رول پیاوړتیا پروژه په 15 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پلي کیږي. په کرنیزو چارو کې د ښځو ملي ستراتیژي په داسې حال کې جوړیږي چې اوس مهال ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې د کم امکاناتو له وجې نشي کولای چې خپل کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. د کرنې مالدارۍ بولګول وزیر اسدالله زمیر وایي چې د ښځو لپاره د دغه ملي ستراتیژۍ له لارې به میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې تګلارې ښودل کیږي. افغان میرمن وایي که چیرې په کرنیزو برخو کې ورته اسانتیاوې برابر شي، نو دوی به وکولای شي چې د خپلې کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. یو افغانه میرمن چې غوښتلې د ایران له سرحده ترکیې ته او بیا له هغه ځای اروپا ته لاړه شي، د ایران د پولیسو لخوا په ډزو کې ووژل شوه. دې میرمنې چې له خپلو دریو ماشومانو سره یې غوښتل ترکیې ته لاړه شي، د ایران او ترکیې ترمنځ په سرحد کې په ډزو وژل شوې ده. د دې میرمنې مړی هرات ولایت ته لیږل شوی دی او ماشومان یې د ایران له پولیسو سره دي. ستې خبر ده چې په کابل کې د اسپانیا سفارت د پایتخت په 15 ناحیه کې چې ډیره افغان میرمنې د بیوزلې بي سوادۍ او کار د نشټوالي لامل له یو ناسم برخلیک سره مخ دي، د ښځو لپاره د روزنیزې پروژې اعلان کوي. په افغانستان کې د اسپانیا سفیر په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې لومړی پړاو به په دغه پروګرام کې شاوخوا 40 میرمنې وروزل شي. د دغه پروګرام یو مهم هدف د سولې په ملي او سیمه ایزه پروسو کې د ښځو د فعال ونډې اخیستلو او دغه شان په پریکړو کې د دوی لاستازیتوب نه ملاتړ دی. په ورته وخت د افغان میرمنو د همغږي او پرمختګ د سازمان مشر شکریا جلال زی وایي چې ورته پروګرامونه د نام نه لوجي په هیواد کې نه دی پلي شوی، خو د دې په وینا دوی هڅه کوي چې د شن پروګرامونه وغځوي.
سر لوڑے واد پیاوڑے آزاد خاد ویا
تیسے مازم قدم آرش مارش مارش
درنو اوریدونکو تاسو د پولیسو په اکاډمۍ کې د خزینه پولیسو د تمریناتو د جریان یو برخه اوریده. دا خبره ټولو ته واضح ده چې خزه د وی ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نو د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې باید فعاله ونډه ولري، خصوصا په هغو برخو کې چې ډیر ضرورت ورته احساسېږي. لکه څنګه چې خزینه ډاکټرې او ښوونکي ته اړتیا ده، نو همداسې خزینه پولیسو ته هم ډیره اړتیا ده چې د امنیت په برخه کې نورو میرمنو ته خدمت وکړي. د پولیسو اکاډمۍ قومندان پوهان پاسوال سید نور الله ځل د تیرو کلونو په پرتله په مرکز او ولایتونو کې د خزینه پولیسو په ډیروالي او هم په دې اکاډمۍ کې د خزینه پولیسو په تعداد خبرې کوي.
منګه د لیسانس په مقطه کې د خزو لپاره د حق حاصل او محفوظ دي. لیسانس په مقطه کې زمنګ مراجعین لکم دی، وغه عامل فقط یوازې د اجتماعي ناخوالی دی یا په هیواد کې د امنیت نشتوالی دی. د ساتنمنۍ دوره کې او په واسکاري سربازۍ دوره کې دی او د لیسانس په دوره کې نشته. ولی یو کار چې وشو وزارت داخلي یو نوښت وکړ، هغه دا و چې د ټول هیواد نه دولسم فارغان، د څوارلسم فارغان او حتی د بازي فاکولټو لیسانس فارغان جذب کړي او هغوی ترکیې ته د تحصیل د پاره ولېږي چې شپږ میاشتې بیرته تحصیل وکړي چې فیصله مسلکي شي. د څلور سوه نفر په شاوخوا کې دي. دا چې بیرته راغله خیر، موږ به لیسانس پولیس هم ولرو. فارغان عمر کړي دي، فارغان عمر کړي دي په مختلفو دغو باندې تقریبا دوه سوه تنو په شاوخوا کې په دې دیارلس څوارلسو کلو کې فارغین ورکړي. مېرمنې دي چې هغه هم لیسانس وي، هم مستعجل او هم ساتنمن.
د ښاغلي ځل په وینا د پولیسو په اکاډمۍ کې د ښځینه پولیسو لپاره ټول سهولتونه او امکانات موجود دي، او له دې نه ورهاخوا د نظري او عملي درسونو زمینه هم برابره ده.
منګه د لپاره ټول عملی کارونو پرکټیک د لپاره به ته منګه زمينه مسايده کړې. مثال په ډول لکه څنګه چې نارینه ماسین زمنګ په سلا تخنیک د سلا سره شنه کیږي، د لپاره هم تاسو زمينه مسايده ده. یم مثلا خو چې انده کی په سلا باندې عملی فیرونه کی، هم د سمګه په داخل د اکیډمي کې داسې محفوظ ځای لرو چې دوی د پند مجبوری کی چې د انده میدانونو ته بیرون لاړ شي. او هم دا رقم تکتیکی درسونه چې دي په اکیډمي کې دلته د دوی په داسې زمينه مسايده چې تکتیکی درسونه لوکو نه نو غوډي دوی په داخل د اکیډمي کې، یعنی هم نظری درسونه ولولي او هم عملی. بیا کله چې وظیفه ته لاړ شي دوی خپله دا جرأت کوي په بعضو شعباتو کې، لکه څنګه چې مثلا پاسپورټ په صوبه کې هماغسې کار چې یو نارینه کوي ښځې کوي، یا مثلا په بعضې چک پوینټونو کې هماغه د کار د تلاشۍ چې نارینه نارینه برخه کې ښځې د ښځو برخه کوي، نو تقریبا په وظیفه کې ستونزه نشته.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په وینا د نارینه پولیسو ترڅنګ د ښځینه پولیسو موجودیت هم ډیر اړین دی. ښاغلی دانش په مختلفو برخو کې د ښځینه پولیسو د ګډون او فعالیت یادونه هم کوي.
د هدف یې رکمو تعین کړل و دیم کې
هغه هدف چې موږ ټاکلی و چې سکال به د ښځینه پولیسو شمیر 5000 ته رسیږي، متاسفانه موږ ونه شو کړای دغه شمیره 5000 ته ورسوو. خو 2000 او 800 ښځینه پولیس په مختلفو برخو کې په مرکز او ولایتونو کې خدمت کوي، چې دوی د امنیت، مخدره موادو سره د مبارزې، سرحدي پولیس او له جرایمو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. موږ ډیرو هیوادونو ته مېرمنې د مسلکي زده کړو لپاره لیږلي، مخصوصا اسلامي هیوادونو ته چې دا ډېر لوړه شمیره ده.
د پولیسو اکاډمۍ د ښځینه لیلی مرستیاله لومړی څارنه زرغونه وایي له هغه وخته چې پولیسو ته راغلی ډیره زړوره شوې ده، او د خپل کار په جریان کې د ځینو مجرمینو د نیولو کیسه هم راته کوي.
درش لسنه پورته دا روخله شاد روخله لسنه پورته حرکتو نکه
انداختم کو ډیر کورسونه مو انداختم ویلې دي کلشینکوف انداختم کولای سم او د دبليو اس انداختم کولای سم او استفانچم لرم شکر خپل د ځان څخه دفاع کولای سم.
اول شپو کې ډیر مزایمتونه وو په اکاډمي کې نه په د باندې. اول پولیس ته تللی است ال تدیر نارینه تیر دي شې کم مال مش خدمت کو خپل وطن نه پاره د شزه د پاره او شرسه ویم درس می ویلې دي د سلاست استعمال مزدادی خپل دزان خپل د بچیانو نه دفاع کولای سم. یو ورځ یو مجرم متعقب کې هغه مو پاشا او په اول کې زه ډیر ورخطا هم په دغه سپاستلام جرج اخر ما ته زنګ راغله په اشاره ول دغه کرا کرا لره شې چې هغه مجرم پونه سي. بیا په یو دکان کې مو ونی ول په قراری باندې جګ مور باندې وکړ چې لاسونه پورته بالا گرفتاره پورته شکل لرو دغه سایت تللی.
د پولیسو د اکاډمۍ د ښځینه لیلی امیره سمونوال الحاج نیاز بیبی چې 28 کاله کېږي د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي وایي چې د ښځینه پولیسو په جلب و جذب کې ډیر کار کړی او هغوی تل هڅولی دي.
خدمت تللی ما هرات ته پیس ته استاد ګردیز تللی م پیس استاد مجرم بغمان کې ونیو یو قتل سر ګروپ مداوی نفر هغه کې مې خدمت کړی دی. ګروپ یو څو ګوله بمونه مې ګېت کړل. شمال خواته تللی م شپږ ولایتو ته جلب و جذب ته ښار کابل کې ډېر جلب جذب کړی دی. خپل پلیلی کې هم شپې نو کوري کوم د خپل ستونو سره زر زر رسېږم. دو سنفونه لرو یو سنف ساترمنې یو سنف دو سربازانو مجموعه دغه زه دغه کوم دیدن کوم راپور ورکوم سنفونه ګورم د ارتقای ظرفه درې سنفونه هم لرل. یو سود هر سنف کې لس دقیقې لس دقیقې خبرې کوم لس دقیقې لس دقیقې کنترول کوم لس دقیقې دا سهولتونه ورته جوړوم جومات ته جوړ کړی دی د دې په خاطر چې د دې سهولت دلته زه امنیت وساتم.
سمونوال نیاز بیبی وایي هر افغان میرمن پولیسو ته په راتګ سره کولای شي نورو میرمنو ته خدمت وکړي. دا وایي د کار په جریان کې هیڅ وخت د ویرې احساس نه کوي او په زړورتیا خپله دنده سرته رسوي.
نه ولا زه چې احساس د ویرې نه کوم څه چې خداوند په دا قسمت کې لیکلي هغه کېږي. آزاد ژوند کوم زیات په یونیفورم کې کور ته ځم یونیفورم کې بېرته راځم او نه ډارېږم او اطراب نه مېرېږم وظیفې نه هم نه هېرېږم. ما ډېر سفر کړی دی خو جن خ یوه ورځ مرد ورسره راځي یو ورځي همداسې آزاد ځمه کور ته آزاد راځم بازار کې م کښته کېږم یونیفورم سره.
دوهمه سارنه شازیه نظری هغه افغانه پولیسه ده چې نظامی زده کړې په ترکیه کې کړې دي او اوس د پولیسو په اکاډمۍ کې ښوونکې ده. نوموړې وایي زموږ په ټولنه کې ښځینه پولیسو ته ډیر ضرورت دی. دا وایي ځینې خلک د ښځینه پولیسو په اړه ښه نظر نه لري خو د دوی هدف ډیر پاک دی.
زموږ جامعه ډیر ضرورت لري ځکه چې ښځینه پولیس غواړي چې یو ښځینه تلاشي کوي دی باید موجود اوسي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې د ښځینه پولیسو ښه نه ده دی چې دی غواړي چې پولیس راشي. د دوی هدف فحشا دی د دوی هدف نیک نه دی او بیا یې پولیس ته راځي. او زموږ هدف او د ښځینې هدف داسې نه ده دی غواړي چې د خلک او د خدمت کوي او یو پاک اسپیشلی هدف لري.
ویل کېږي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې ښځینه پولیسې له تاوتریخوالي او تهدید سره مخ دي او آن کله کله وژل شوي هم دي. د بغلان ولایت یوه اوسیدونکي چې اوس په کابل کې پولیسه ده له ځینو ټولنیزو مزاحمتونو سر ټکوي.
درې
کاله کېږي چې په کابل کې د پولیسو سربازه یم تلاشي کوم. خپلوان او دوستان مې کله کله تهدیدوي. له کوره چې بهر وزم خپلوان مې هر څه راته وایي چې چیرې ځې څه کوي او داسې ډېرې نورې خبرې راته کوي. حتی د باندې هم خلک راته رنګارنګ پرزې وایي. کله کله ډېره ویرېږم خو چاره نشته باید کار وکړم. هېواد او کورنۍ ته مې خدمت وکړم همدا مې کار دی نور به څه وکړم.
ښاغلی دانش د ښځینه پولیسو پر وړاندې د تهدید او ځورونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت له ځینو تدابیرو یادونه کوي.
متاسفانه مو در سال جاری دو مورد داشتیم. یک مورد در
متاسفانه پر روان کال کې مو د ښځینه پولیسو پر وړاندې دوه قضیې درلودې چې په بلخ او کاپیسا ولایتونو کې وې. دواړه قضیې مو څېړلې دي او په تړاوي څلور کسان نیول شوي دي. پروسه کال هم دوه پېښې د ښځینه پولیسو پر وړاندې موږ سره ثبت شوي دي. د ښځینه پولیسو د ساتنې په برخه کې ډېر کارونه شوي. موږ د دوی د ساتنې لپاره ښې برنامې او پلانونه جوړ کړي چې باید په نظر کې ونیول شي.
ترنو اوریدونکو لازمه ده چې خلک په دې پوه شي چې لکه څنګه چې په نورو برخو لکه طبابت ښوونه او روزنه کې د ښځو موجودیت اړین دی همدارنګه په نظامی برخه کې هم ښځینهو ته ډیر ضرورت دی. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوست بکس پتې مو دادي په کابل کې 411 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.